السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. لند خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني او آلمان د بهرنیو چارو له وزیر آنالینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړې. د ښاغلي کرزی دفتر په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، نوموړي په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د آنالینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم یې د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو له هم انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پوهنتونونو کې د انجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگټن ډی سي کې د نصرت احمد یار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی او د لفټ په نوم شرکت لپاره ټیکسي چلوله چې د دوشنبې سهار وختي د څلورو وسله والو کسانو لخوا وژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیر سکاټ ګریګان لیکلي چې احمد یار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین باړه د بسپنې ټولولو دوه کمپاینونه شروع شوي چې تر جمعې شپېته زره امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس ویلي هغه کس سبب 15,000 ډالر جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد د نانۍ 500 اوریزه سیالي هم وګټي. د کرکټ بورډ ویل سید نسیم ساتان د 96 ازادي راډیو ته وویل
تمه کیږي چې د نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو. پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری پشان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګا محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدلې په خپل لومړی ورځنی سیالۍ کې بنگلاديش ته د ولسو منډو په توپیر ماتې ورکړې. درې مسالې اس د شنبې پورس کیږي. د سوریې په مرکزی برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یو مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړ شوي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې دا په دې هیواد کې سلیر ساتونو پر مهال دویم وژون کې پیښه ده. پیښه هغه وخت وشوه چې یو کوچنی لارۍ چې دغه کورنۍ یې لېږدولې له لوی لارۍ سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړ تند لوی لارۍ چلوونکی و. د په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د وژل شویو ټول د دوو کورنیو غړي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه د دوه فلسطینی افراطي وسلوالو په اشغال شویل ویدیزه په بخنه. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شویل ویدیزه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبه پورز د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ روان کړکیچ د کومول لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې و. د اسرائیل او فلسطینانو چارواکو ویلي دي چې وسلوالو جګړه هغه وخت پیل شو چې اسرائیل پوز د لویدیز غاړې پر نابلس خار چاپا واچوله. د فلسطین روغتا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل له تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د جاپوریژا اټومي بټۍ چت ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روس له هغه اندېښنې ولاړ شوي چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړې و چې د اټومي پیښې په باب اندېښنې ولاړې کړې وي. تاسی ازادي رادیو تا غواکی است. وړاندې په خبرونه کې اوري چې داسې مال چې د طالبانو اوسنۍ حکومت له هیڅ یو لوري سره د سیاسي ډیالوګ للارې حل ته نږدې شوی نه دی. د افغانانو یو جلا وطن شورا د اوسنۍ کړکېچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل بولي.
موږ به د دغې لارې څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره.
په لویدیز نورستان کې راوتل یو سیلابونو خلک لړې رسونز سره مخ کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات بریګستره صحي مرکز سیلابونو یوړل او اوس په کې سین روان دی.
د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې مت افغانستان د بولانې د مقام د غټلو خبره هم خبره وو. او تر خوابه دا هم واوري چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره رئیس د سلګونو ماشومانو په ګډینو تر 9000 اوسل زیات ملکیان وژل شوي دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
سهار مو په خیر. د افغانانو یو جلاوطن شورا وای د افغانستان د اوسنۍ سیاسي اقتصادي او بشري کړکېج د کمیدو لپاره مذاکره غوړه بدیل دی. دا وړاندیز داسې مهال کیږي چې وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بیوزلي پراخه شوې ده او له هیواد لوست قشر هم مخ په وتو دی چې د کار اندېښنې هم راپورته کړي. خو دا شورا وای تر ویا او زیات اتحادي لري او په نږدې راتلونکي کې دی ولوی ائتلاف تشکیل سره غواړي خپل چارې لا پراخې کړي.
په استرالیا کې د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. دغه شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادیې پکې شامل دي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهرمیشتو افغانانو نړیوالې شورا مشر دور محمد اشنا لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی غواړي پراتونکو کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغه لار څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو ګوندونو سازمانونو او هغه شخصیتونو چې په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري د یوه ژغ لپاره کار وکړي. او بل دا دی دوام هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه ژغ پورته کړي.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي مدني او نورو ټولونو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهرمیشتو افغانانو د نړیوالې شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبل په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډیر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کیږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راځي ماشین اخلي، شزي چې د کار څخه پاتې شوی دي پر کور کې نه ول شوی دي، ماشین لري موږ د دې ځغ پورته کړی وی غواړو د دغه زموږ شورا د یو داسي اورګنایزیشن باندې تبدیل کولا اوس په اختایو د دې کار مخکتللی دي چې وکولې سوبازي نړیواله پروژې واخو د ملل متحد چې دغه مامورینو ته همدارنګه د بیچاره او غریب ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولې کومک.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا تباند دوه کال مخکې جوړه شوې چې وای غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا د محل 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نورستان په لویدیس کې اوسیدونکو او ډاکټرانو وایي روغتیاي مرکزو ته تیر سخت بارانونو کې پورته شوی او میلیونونه افغاني زیان ورړول دي. د دوی له قوله لا هم د روغتیاي مرکز لوبو ډاک دی او د ناروغانو په ګډون روغتیاي پرسونل هم لستونزو سره مخ کړي دي. نورستان کې راوتلي او سیلابونو منډول ته غځېدلې سړک هم ویجاړ کړي او خلک یې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان لویدیزو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو لامل د منډول سرک او روغتي مرکز لکاره وتلې. ولسونه خپل کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سیوډن همکار مؤسسه اړوندو روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولې. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکو عبدالصبور کریمی د سیلابونو لامل د رامنځته شوو ویجاړیو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج دربستره صحی مرکز سیلابونو ویول او اوس په کې سین روان دي چې سرک هم وبوړې دي. ډاکټر صاحبان صحی پرسونل او ولسونه د سختو کړاوونو او مشکلاتو سره دچار دي.
په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مسول ډاکټر محمد فاروق صاحب ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتيي مرکز ته د 3 میلیونو افغاني زیان رسیدلې وس هم پکې د سین اوبه روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لړن محل لپاره یو کری کور دیوله خو د تنگوالی او زی نشتوالی پواجه ستونز سره مخ دی. ډاکټر سحاق وای له ټولو ستر ستونزې د سرک ویجاړیدل او لکاره وتل دی چې له عملې دوی خپل روغتي مرکزونو ته اکمالات نشی کولی.
یو خدا کلینیک لمنز لاړه او بل د منډول لسوالی ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفته وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونه په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځ لاړ ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول لسوالی بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک
دوی له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدای شي باید د سرک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدل سرک د تیریونی د سیلابونو او روغتونو لامل تخریب شو بشپړ ډول لمنځه تللی وو. د فائدامی ریاست خپل تخنیکی ټیم ته استول او غوي سروې کړي ده، خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بل خو د کلو بیا رغونه پراختیا ریاست له لوري عمل نه لته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکړي او د خوراکي توکو په
دوه نه وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ د کوراج کلینیک سرک ویلی او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډالو ته چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان د بولانیو د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې دیرشم مقام خپل کړی. دا درجه بندي د څباندې سلور زره کسانو د نظریاتو پر بنسټ برابر شوې چې د نړۍ د نورو هیوادونو خوراکونو هم ځینې مقامونه خپل کړی دي. د ټیسټ اطلس په نوم ویب سایټ لاري په 2023 میلادي کال کې د نړۍ سل غوره خوراکونه معرفي شوې دي. جزئیات راپور کې وایي
که څنګه په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولاني ساده خورشکاری خو اوسې د نړۍ د غنو هیوادونو پام ځان ته اړولې ده. ټیسټ اټلاس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په انلاین معرفي کې د افغانستان پیرکی یا بولاني په دیرشم مقام کې راوستي دي. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د سباندې څلور زره هغو کسانو د نظرونو او رایو پر اساس برابر شوی چې د ویب سایټ واقعي کارونکو یا یوزران دي. ټیسټ اټلس وای د دې درجه بندي هدف د محلي خوراکونو دودول او د ځایي دودیزو خوړو ازموینو ته د خلکو د انګیزي هڅول دي. په دې پانه کې د بیلابیلو خوراکونو دستور عملونه د کرکتون کو نظرونه او د خوراکونو په اړه چیرنیز لیکنی خبري شي. د دې وی پانی د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلی پلاو، منتو، جلبۍ، د بانجانو بورانی، گوشفیل، د کدو بورانی، آشک، ماشی شوله، چوپان کباب، آش او نور خلکو ته معرفي شوي دي. د ماليزیا روټي کانای ډوډۍ لومړی، د هند یو ډول ډوډۍ چې هوښه پکې وي دویم، او د ایران بربری ډوډۍ درې مقام خپل کړی دی. د 2023 کال په درجه بندي کې د ایران سنگک ډوډۍ یو وشتم، شیرمال ډوډۍ دوه وشتم او تافتون پاستو نه څل وشتم مقام خپل کړی دی.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګرو ملتونو تایید کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره راځي د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 او سل زیات ملکیان وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري په راپور کې چې پرون جمعه خبر شو دا هم لیکل شوی چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 د کال فروری میاشتې راهیسې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې 1100 ملکیان وژل شوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د راپور لمخې دغه شمیرې د اوکراین په 1500 ساحو کې ثبت شوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال شوی هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر شایي تر دې 2 برابر زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پیښې شوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت شوي، لکه ماریوپول او سیویرو شهرونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور شهرونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوې او د 2023 کال په فروری میاشت کې کمه شوې ده. راپور وایي د 2023 کال په لومړیو څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1500 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوې او په میاشت کې 800 شپور دی شوتا زیاته سوی ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري لیکلی چې د 2022 د کال فروری میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماينونو لقبل د سباندې 900 کسانو تلفات سبسي وی چې لړډلې 203 نوي کسان مړه او 412 تنه ټپیان شوی دي. د دې راپور لمخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتی او ویل کېږي چې هوایي حملې، د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلا بیلو نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړې دي چې د زنیو لنډیز به واو.
له برتانیا خبریدونکې میل آنلاین خبرونه په خپل ورستیګنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکو پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 13 کلن نصرت احمد یار چې د څلورو ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځ څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي 25000 ډالر انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړون کوي په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالاتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه استلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونه د راپور لمخې احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټاکسی یې چلاوه. په راپور کې راغلی چې احمد یار یو شپه مخکې له خپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټاکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګري رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن وو اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم ته ویلي دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورسپانه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې د سیخکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوست د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې دنجونی او خځې ویریږي چې خای بیا هیڅ کله کار او خوندې تولاړې نشي، نو ځکه منځوي شوی او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته ډیر ژر دنجونو لیسې او منځني خوندې بند کړل، په دفترونو کې د خځو کار ممنوع کړ، بیا دنجونو په هنتونونه وتړل او ورپسې په نا دولتي مؤسسو کې د خځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته ژوند دی اوریدل شي. په تخار ولایت کې اوشمیر مرمنې نورو کورنۍ ته د ډوډۍ په خول او په خال کې د ډوډۍ پلورل لاري د خپل کورنۍ ورزنې اړتیاوي او لګښتونه پوره کوي. دغه مرمنې وایي د طالبانو لخوا پر خوځول غول شو یو محدودیتونه آن دوی په کار روزګار هم منفي اغیزه کړې ده.
په تخار کې اوشمیر شزې د ډوډۍ په خول او پلورل لاري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د دوغ مرمنو د خبرو لمخې د کورونی سرپرست نشټوالی، فقر، بیوزلی او اقتصادي ستونزې دا څلور هغه عاملونه دي چې دوی ډوډۍ پلورلو ته مخه کړي او له همدې لارې د خپلو کورونیو لګښتونه پوره کوي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار مرکزی چوک څیرمه په لسکونه شزې اونجونې ناستې دي او مخته یې له ډوډیو ډک شکورونه ایښي دي. له دوی څخه یوه هم 45 کلنه یوه زبیبي ده. د هغې د مخ ګونځې د تنور اور وخلې څیره پر تن زړې جامې او پر سر زوړ پړونی هغه ستونزې بیانوي چې وزبیبي ورسره له 12 کالو راهیسې لاسو ګریوان ده.
اینو علاج ماده کوم مریض اسان 12 سال ټول عملیه شوه.
زه له 12 کالو راهیسې په خپل کور کې دور کورنۍ او ته د روډي په خولو او په بازار کې د روډي پلورلو لالارې خپل روزګار چلوم. په سختي سره د خپل د کور لګښت پوره کوم.
اغلی وزبیبي وای په خاله بشپړه روغتیا څخه برخمنه و، خو لکه رئیس چې د روزګار درون بار پر وګو وربار شوی نو ورته د اعصابو ناروغي پیدا شوې ده.
خودم هم مریض تکلیف اعصاب دارم، اینو علاج هم کار میکنیم. نو د
روغتیا حالت می ښه نه دی. د روزګار نخوالو لوجې راته د اعصابو تکلیف پیدا شوې دی. د مجبوریت لوجې ډوډۍ پخوم چې د کورنی خرچ پوره کړم، وړه او لرګي په قرض اخلم او بیا د ونی په پای کې د دکاندارانو قرض پیسې ورکوم.
دا یوازې وزبیبی نه ده چې د روزګار له ناخواله او ستونزو څخه کړیږي، بلکې څلوېښت کلنه بصیره هم له ورته برخلیک څخه شکایت کوي. د بصیره میړه لس کاله وړاندې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. هغه اوس د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
خدم پخته میکنم، خدم سودا میکنم، بیا اوله خو بوت کو پیدا مایده داش سودا می
خپل کور کې ډوډۍ پخوم او بیا یې دلته د پلورلو په خاطر راوړم. دا په خو پر تلاز موږ پیرودونکو کم شوې دي. په دې کار کې هم اوس چندان ګټه نه ده پاتې، خو بل کاروبار نشته، مجبور یم چې ډوډۍ و پلورم.
بصیره وای هر ورځ له 300 نیولې 350 ډوډۍ په خوي او د ورځې 200 افغانۍ ګټي او په همدې پیسو هم د کور کرایه او هم د خپل د کوشنیانو د درس او تعلیم لګښتونه پوره کوي.
زمي جنون خردار مامې برو يم جامه ده میشینم. اگر پخته نکنم مشت کړم
ډوډۍ په خنه کړم ماشومان می وږي پات کیږي. هر ورځ لاتیا نیولې تر 300 ډوډۍ او پوري پلورل کیږي. اته ډوډۍ په 300 افغانۍ خرڅوم. کته هم د وړو او لرګیو قیمت لوړ شوی اوس مکتا په ډوډۍ په خولو کې ګټه نه پات کیږي، یوازې د خوراک ډوډۍ پات کیږي.
دغه ډوډۍ پلورون کې مرمنې وایي د نظام بدلون سره د دوی د پیرودونکو شمیر خورا پیکا شوی دی او پر دې سربیره د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د ښځو پر کار او فعالیت او دنجونو پر درس او تعلیم لګول شو بندیزونه او محدودیتونه د دوی روح او رواني هم نارامه کړی او اوس په ډاډه زړه په خار کې خپل ورځنی چارې پر مخ نشي وړلای.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نړۍ تر ټولو چټکه مسافر وړونکې الوتکه لومړنۍ تجربوي الوتنې ته چمتو شوې ده. دا الوتنه به د څه کال په وروستیو کې وشي. د دې الوتکې سرعت لږ چټک دی او ناسا هیله لري چې بریالیتوب به یې په هوایي ترانسپورټ کې نوی پرمختګ وي.
د ناسا ایکس 950 الوتکه چې د کانکورد الوتکې زیږنده ګڼل کیږي د لومړني ازمیشتي الوت لپاره چمتو شوې او ټاکل شوې ده چې د سږ کال په وروستیو کې لومړنۍ تجربوي الوتنه وکړي. دا سوپرسونیک یا ترجخ چټک الوتکه به په هوایی ترانسپورت کې نوی پړاو رامنځته کړي. تر دې وړاندې د سږ کال په مارچ کې ناسا ویلي و چې ایکس 950 سوپرسونیک الوتکه چمتو ده خو د هغې د لوړ ژخ پر کمولو کار کوي څو پر ښارونو د تیرېدو په مهال د چاودنې په شان یې لوړ ژخ خلک په تکلیف نه کړي. تر اوسه پورې د ناسا په دې الوتکې باندې په مځکه کې څو ټیسټونه یا ازمیشتونه شوي او د ناسا په وینا ټول بریالي وو. اوس الوتکه الوته نږدې شوې ده. ټاکل شوې وه چې د الوتکه د سږ کال په لومړیو کې لومړنۍ ازمیشتي الوت وکړي. د سږ کال په پای کې له ازمیشتي الوتنې وروسته به په 2020 کال کې د ایکس 950 الوتکې د الوتنو نتیجې د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان ته وسپارل شي. د ایکس 950 الوتکې پروژه په 2014 میلادي کال کې پیل شو. د الوتکه به په ساعت کې 1508 کیلومتر مزل په 14015 متر ارتفاع کې کولای شي. د دې الوتکې سرعت به د اوسنیو جټ مسافر رونکو الوتکو دوه برابره وي او له کبله به هوایي سفرونه خورا لنډ شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامي امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم سې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپ ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي. دا د 22 میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینهو په برخه کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. آزادی راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو په غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، کپاړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کوم. محمد
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو ټول مننه چې ازادي رادیو مو را سره تدم غړې پورې واوري. دا ساسي را لګل شوی پیغامونه چې نور مختار رسیدلې دي په بیا لا بیل خبرونه کې به تر تخبرو کولای شي چې د واتس اپ لارې خپل غږیز پیغامونه چې د بیا لا بیل سونزو په اړه باندې او یو نور هغه مسایل چې تاسو فکر کوئ چې باید رسنی شي او خبره شي مختار ولیکي. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې، ورګرځو یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیستا چې تاسو کولای شئ د خبرونه هم را سره او اوري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی او آلمان د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایبرګ سره د جنونو پر تعلیم خبري کړي. د خغلی کرزی دفتر په خبر شوې اعلامیه کې لیکل شوی چې نو موري پی دی ویډیو کانفرنس کې د جنونو تعلیم او کارته د خوځو د بیر تستنی دوه برخه کې د انالینا بایبرګ د هڅو ستاینه وکړه. د جنونو تعلیم د هوا د روخان راتونکي او آبادی او ترقی لپاره حیاتی مسأله وبلله. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو افغان نانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگتن ډي سي کې د نصرت احمد یار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته تللی و، د لفټ په نوم شرکت لپاره ټیکسي چلوله چې د دوشنبه سهار وختي د څلور وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې په خوانی سرتیر سکاٹ گریگان لیکلی چې احمد یار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سی نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دیرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې قتل انګیزې لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. د امریکا پولیس ویلي هغه کس ته به 15,000 ډالره جایزه ورکړي چې معلومات یې تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیلمند چې افغانستان به وکړي چې په بنگلاديش کې له کوربه هیواد نه نه 50 اوریزا یا یو ورځنۍ سیالي وګټي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات
تمه کیږي چې د نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډل لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو، پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری پشان قوي بیټسمنان لرو، همدارنګه محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدلی چې په خپله لومړۍ ورځنۍ سیالۍ کې بنگلاديش ته ماتې ورکړي. د سوریې په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي دي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د څلورو ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. اسرائیلي ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکېچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي چې وسلواله جګړه هغه وخت پیل شو چې د اسرائیل پوځ د لویدیځ غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په توګه شهیدان او درې نور ټپیان شوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د جاپوري جاټومي بټۍ چت تالاس رسې پیدا کړي. د اوکرين د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب سره هغه اندېښنې راولاړې شوې چې اوکرين چارواکو په دې بټۍ کې د روسي لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. رمانه ناچې اسره یاست. تاریخ پرونی پاتې برخه د ازادي رادیو تاندې څنګه ونیزي خبرونه تجلا شوې ده. تاسو دا ووري د بل خبرونه مو علامل
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه دا تاندی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. دا مثال په ډول د ژورنالیزم په هنزي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو په هنزي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینری حقوق او نور علومو محصولان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سې د هرې برخې محصولان د تیوري کوز دکړو ترڅنګ د عملی زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي.
جنریشن
د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږېږي.
ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې راغې نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم نشم لګېدی. اوس مې هم یاد دي چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطې احساس نه کوله، خو اوس په ډېره بریده دغه سیستم سره مخ کېږم.
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو تر څنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د ماسلې دورې سره چې ما درس وایو، د پاسون په نوم د یو مجلې مسؤل مدیر هم د سفر په نوم ورځ اخبار نه هم چلوو، او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې د یو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسؤلیت هم را ترغاړې وو. نو هم زمان د درس سره دغه کارونه هم مونږ کول، او هغه کارونو د هغه منډو هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خوږ محصلینو چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کله ورزو استادانو درناوی کوي، خلک مو پېژني هلته، او بل دا چې هغه حرکتونه هغه غونډې وي هغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه مو په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخ کې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون لا کمپیوټر ساينس څانګې څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی، او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحه ته راونه وځي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دي د ښه منصب څښتنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
هم دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه او سافټویر مات په اول دوه درې میاشتې لوړ عاید ترلاسه کوم. د پوغا سپانی سو له دوهم سیم پر دوه ختم عملی کار وکړ د شپږ میاشتو، نو دریم سیم کې ما دې څارتیا درلوده چې زه دې خپل خاطله کور واخم، لمور پلار واخم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود، کار می کول، ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسی ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیا وي درکړي، په هغه اساس ځان ور تیار کو. کچې ته ما پانتون کې عملی کارونه نه وای کړی، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړی، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ما ته کار را کړی وای، کار می پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول سم هغه ته لږ کار بنو.
دا سه محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور دادی چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تروغ وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای، تروغ غې برخې ته ځان ځانګړي کړي نه وي. که زه په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا به د معنا د صحیح څخه مې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رشته ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نسبې ده کولای، یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي. همدا دلیل ده چې څه دوه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې، او څه د فعالیتونو لري هغه د دې د رښتې مطابق نه وو. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دي، خو سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنوي، او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادي رادیو څخه د تاندې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدي سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي، او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. او استاد ک لمړی د هغه محصولانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصول وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصول وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصول وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي ترڅو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصول فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصولینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف د یو کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجه تکي، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګم خ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پنځه لس کال مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ دا کارمندان لیږو، د هغو توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تروسه هم په هغه پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیرې داسې پوهنتونونه دي چې د هغه محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه ندی، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړی ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو محصلین د د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبې جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سرچینام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوم لیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایت بورسونه تشید امریکایي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شو او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ. لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مینه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي. د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي. دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ترو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شایب ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړی پروسی لري. مثلا کتا سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماستر د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي، بعضی په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي. فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یا ته اصل نه وي. په دې کې هم بعضی بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه ده هغه د انګریزي شوبې ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پاڼې او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان یو دونو کې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کم استثناءات شته دي. بل اکثر هوادونه په هغه ځوانانو باندې پاغه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړی کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو په دې باندې پانګه شونه وش کېدې چې دا لا زیات فعال شي. لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خاله رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیا پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم پخې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماستری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کني. نو چې کله د بورسیا پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لار شي لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې تلاړ شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکئ.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغه ته پام شي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته زه غواړم راتلونکي کې معین یا وزیر شم. که صحیح ده معین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده، څنګه دا څنګه جواب دوی نه نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ یې چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زده زکړې وکم زده کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخر اورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان یې څه ډول وي یعنې داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان یې د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلئ خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړي او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ مثلا تاسو څه وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کوي امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدهوي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري
ہی